سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د خبرونه درته زه فرشته صحه کړاندې کوم. په سر کې خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اژانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سل تنه چې جالی میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ خلاص دی چې اصلي اسناد لري. یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لاریو ډرایوران په ځانګړو کاغذونو نو تګ راتګ کول شي او هیڅ بندیز پر نشته. د پاکستان صدر اعظم وی پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي دي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حمله دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حمله د زغمل وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړې ده چې پاکستان د خپلو وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه او وی ویل د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال د اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی و، له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو. هغه پرون د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د دې د خلاصېدو غوښتنه رد کړې. د حقدار مدافع وکیل صالح افه فردا ته ول عدد د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې، خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړې چې کدا غوښتنه هم را چینو ایران ته د حقدار د برتا لیګلو امکان خې زیات شي. حقدار تیر میاش فردا رادیو ته ویلي وو چې د استانبول کې په کډوالو پسې د پولیسو د چاپو پر مهال نیول شوی دی. حقدار د 2009 کال د لانجمنو انتخاباتو وروسته هغه مهال له ایران ووته چې د ده او ګڼ شمېر نورو لیکوالانو او ژباړونکو نومونه د پراخو مظاهرو د پارونکو کسانو په لیست کې وو چې ښایي د استخباراتو وزارت چمتو کړي وو. د شمالي امریکا د هوایي دفاع پوځي مرکز پرون وویل چې متحده ایالات او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداری ورکړی چې دوه روسي او دوه چینایي جټ الوتکې د الاسکا هوایي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې وویل چې دا الوتکې د جولای په 24مه کشف او وموندلې. په بیان کې راغلی دي چې دې الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نوې ننوتې. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت ساري. په پام کې ده چې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحلو ته ولاړ شي. د روسیې ریا نوستي اژانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي، یو د غزمی او یو د تیلو لیکتونکي کشتۍ به له روانې شنبې څخه د جولای تر 13مې پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي ماڼوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو له مشر سره وګوري. اوکران وایي د دې هیواد په څه باندې وو سیمو کې د روسیې له 8 توغول شوی بی پیلوټ الوتکو څخه 15 وشتلې او شنډې کړې دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اودیسی، خرسون، میکلایوف، اکیف، سومی، جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوي او لمای ځوړل شوي دي. بیان زیاتوي چې درې نور ډرونونه د رومانیا له پولې تر وختو وروسته ورک دي. د ناټو غړی رومانیا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د اوکراین جنوبي پولې ته نږدې د تولیسیا ولسوالۍ خلکو ته د دې ډرونونو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی. په تیرو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداری خپروي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګي کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیمګیری کې، نه په نورو برخو کې.
د افغانستان د حکومت ځینې برحاله او پخوانی کارکوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي.
ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زحم ومه چې مختلفه تي ارګانو کې وظیفه درلودل او د دې د راتګ سره موږ خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی او خلک له لرو ځایونو د مرغانو لیدو ته راځي.
موږ د خپل سچېری لپاره راځو. سچې وخت وخت راځو ډېر کمونه مرغان سره ډېر ملایانو ترځي د لري لري زو سره ځي دغه ولایت په کندهار سره.
په دې مجله کې نور راپورونه د افغانستان او نړۍ په اړه درته لرو. را سره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یې یوناما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم په یو ګټه راپور کې چې د جولای د میاشتې 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې کابو تیا سلنه افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمایزو چارواکو سره هیڅ اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او فعالانې هم وایي چې په افغانستان کې له دوی ټول سیاسي، اجتماعي او مدني حقونه اخیستل شوي او د ټولنې دغه مهمه برخه په مطلقه توګه له پامه غورځول شوې ده. پاتې حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور چې د جولای د میاشتې په 15مه نیټه خپور شوی راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 3 ولایتونو کې د 1000 ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی پکې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې نلری او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی او 40% ښځو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی ښځو اندېښنه ښودلې چې پر سړیو اتکا به د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پرېکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یوناما او آی او ایم دا ګډ راپور ښیي چې د 80% ښځو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوي دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار کړی. یو شمېر افغان میرمنې او مدني فعالانې بیا وایي په کراتو یې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو جدي پام ورته نه کیږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هم اسلامی حق ترین اخیستل شوی، هم بشری حق ترین اخیستل شوی ده او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیمګیری کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشری حقوقو مشر محب طیب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړی دی وکړه راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ د غشان په خپل ایکس پاڼه کې له ټولو افغان ښځو د بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوځي وحدت بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان ښځې له ټولو سیاسي، اجتماعي او مدني حقوقو څخه محروم واوسي، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلامیه خپره کړي او ووایي چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کېږي په مهمو مسایلو کې. زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د اعلامیه په خپرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطي یو او موږ وینو، موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنۍ ته په نږدې کېدو پر دغې ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د یوناما او آی یو ایم په تازه ګډ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابې زګڼلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سر خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګونکی دی.
که دا چېرته د معلوماتو په حساب باندې وي، زه فکر کوم چې دغه ستونزه که نن ورځ په دې راپور کې راخیستل شوې ده، دا کالونه کېږي چې دغه ستونزې متاسفانه زموږ تاسو مېرمنې په افغانستان کې لري. که څه هم مخکې وختونو کې مخکې د هغې نه چې دا فعلي واکمنۍ راشي وکړه، مېرمنو ځینې خپل کارونه یې کولی شوای چې په خپله یې مخته بوځي، خو په هغې وخت کې هم هغه څومره زمینه چې ضروري وه چې باید ورته برابره شي مېرمنو ته، نه به ورته برابره شوې. دا چې نن ورځ دا راپور کې راغلی دي، دا یو نوې خبره نه ده او دا یو څه دي چې موږ تاسو افغانان ور باندې پوهیږو، د خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دي.
یوناما په راپور کې مرکه شوي څلور شپېته فیصد ښځو ویلي چې یوازې له کوره د وتلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي او په ډېری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کېږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسې په نظر که ښځې د ځان استازیتوب ونه کړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وې تکا وکړي، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه کړي؟
ډېر زیات. ګوره، دغه راپور کې چې دوی اتیا سلنه ښایي، زه فکر کوم دینم کېدای شي چې زیاتره وي، دا بېله شکه چې مېرمنې نا امیده کوي. څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې خپل کار مخته بوزي یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپلې ستونزې په هغې باندې ور واچوي، یا هغه خپله غواړي چې یو مستحقه یا مستقله مېرمنه واوسېږي چې خپل کارونه په خپله مخته بوزي، دغه مېرمنو ته ډېره زیاته عصابي تکلیفونه هم ورته پېښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بل چا باندې مجبور دی چې په نارینه باندې اتکام ولري او وایي چې دغه کارونه زما مخته بوزي، د خاطر په خپله یې نشي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې مېرمنه په خپله نشي کولی چې هغه خپل کار مخته بوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې او سره به مېرمنې زیاتره مخامخ کې، یا د دې د څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دا رقم ضعیف ځان احساس کوي.
د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وځنډیږي؟
زه فکر کوم چې دلته اسان په رسمیت پېژندنې پاکړه باندې دغه رقم راپورونه هېڅ اغېز ډېرې زیاتې نه په لري، د خاطره باندې چې که چېرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، دا ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټوله خبره د سیاسي وضعیت د هغې هېوادونو پاکړه باندې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بېله شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم استفاده کوي د هغه په ټکي باندې، څه وخت چې په رسمیت پېژندنې په اړه باندې خبرې کېږي، خو اغېز از فکر کوم چې لیدو په خاطر زیاتره وخت نه لري، چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېرې غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې په اړه باندې فکر کوم چې مخکې له دې نه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کینی ښځو به غږ ورته کول او چیغې به وهلې او نارې به وهلې چې ګوره زموږ حق حقوق به تلف کېږي که چېرته تاسو زموږ خبرې خبرو ته غوږونه نیسي، خو نړیواله ټولنې نه راپورونه ته په هغه وخت کې توجه ورکړله، نه میرمنو غږ ته توجه ورکړله. هغه څه شی چې دوی خپله پلان درلودله نو دوی هغه باندې ابتکا وکړله.
د ښځو د چارو فعاله ډیوه پتنګ وه چې د یونما په وروستي راپور سره وغږېدله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتل. د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکونکي دا کوي چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنۍ او چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم پر دې موضوع نیوکه کړې او ویلي دي باید وړ کسان وګمارل شي، نه دا چې وړ کسان لری کړل شي او خپل یې ځایناستی شي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخوانی کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکي بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمیر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي.
په گذشته 3 سال
د درې کلونو په تیریدو سره او د نوي فرمان له مخې چې د ټولو ښځینه کارکونکو معاش 15,000 افغانۍ ده، موږ زنګ واهه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو کنه. موږ ته یې ویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې له دندو ګوښه شوی یاست او تاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناسته یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
د یاد دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لری کړي او پر ځای یې خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یو پخوانی امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومتدارۍ کې کاري تجربه تقریبا 15 کاله کاري تجربه درلودله، ډېری هغه خلک طالبان ته منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې 11 هم ومه چې ما خپله په دې ارګانو کې وظیفه درلودله. د دې د راتګ سره موږ خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول او د په ځای باندې داسې کسان راغلل چې حداقل د نوې ټکنالوژۍ یا د 2021 یا د 21مې پېړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیا نه درلودله.
له دې ګوښه کېدلو سربېره په تېر حکومت کې یو شمېر پوځي او امنیتي منصوبین د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي چې ډېری یې ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبې په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
دوی په کوتاهۍ مشکلات په شګر کې دا یې متاسې کمزورتیا ده، ځکه چې جناب علي قدر امیر مصر حفظه الله خپل عمومي عفو اعلان کړ. افغانان ډېر وځورېدل، موږ یې باید نور په جنګو ونه اړوي، موږ ډېر بچ کړو. دغه دی دوی مې د خونرزدۍ نه د جنګونه را وګرځول، د کار دپاره هم باید د تحمل مختص سره وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي، نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکي ته اشاره وکړي، وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوې دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندې کړې، او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 5000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی، چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ټول افغانستان کې څلور ساعت اوریدلای شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف افغانستان ته په اشاره وایي چې د دې ګاونډي هیواد له خاورې په استفادې د پاکستان پر ضد د تحریک طالبان پاکستان حمله د منلو وړ نه دي. ښاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل. د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د رواني جولای په 14 د خیبر پښتونخوا په بنو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پاوز په یو مرکز ډلهیز حمله وکړه چې لامل یې 8 پاکستانی پوځیان ووژل سو. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی حملې چې د پوینا د ګاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. خاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دي. شریف وویل پاکستان په تیرو 40 کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي د پوینا پر پاکستاني وګړو د ټي ټي پی حملې دي.
خو اوس چې موږ ته په بدل کې څه راکول کېږي، هغه ټي ټي پی ده او له هغه ځایه بېګنا پاکستاني وګړي په نښه کوي، نامني جوړوي او اقتصاد تباه کوي. خو دا هر څه د نه منلو وړ دي. پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هر ډول حالاتو ته تیار دی، خو موږ غواړو چې دا هر څه د خبرو له لارې حل شي.
مګر هم چاته هم چې معاملہ باتچیت سے طے ہو جائے.
دا په اصل کې د چې پورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې حملې زیاتې شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پورستیو درې میاشتو کې په پاکستان کې 240 ترهګریزي پیښې او عملیات شوې، چې لامل یې لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي چې 386 ملکیان دي. د تحریک طالبان پاکستان تازه برید چې د رواني جولای په 15 د خیبر پښتونخوا د بنو په یو پوځي مرکز وشو، په کې د 8 پوځیانو د وژلو پخلی شوی. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګلبادر ډلې منلې، هغه چې د پاکستان د پوځ د اداله مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه ډول تورونه رد کړي او د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د طالبانو د حکومت وایان زیب الله مجاهد د شهباز شریف د وروستۍ څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په دې هیواد کې د هر ډول نامنۍ ریښه په افغانستان پورې تړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
پاکستانیان دا غواړي چې دغه تهمتونه په افغانانو باندې ولګوي او د دې په وسیله باندې دوی ځان ته د مداخلې مجاوز ورکړي. که تاسو خپله پاکستان کې وګورئ، تر اوسه پورې لکه چې ویل کېږي 35,000 مدرسې په پاکستان کې فعال دي، او دغه مدرسې ټول افراطیت خوري.
پاکستان تل تور پوری کوي چې د دې هیواد په ضد وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي. خو طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته او د دې هیواد خاوره به د هیچا پر ضد استعمال نشي. دو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذ یاسیف دورانی د اسلام آباد د سیمه ایزو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یوه ناسته کې ټي ټي پي وسلواله ډله د پاکستان لپاره سره کرخه بللې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونه د پاکستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم اندېښمن کړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو حکومت به د دغه ډلې پر خلاف اقدامات ترسره کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې مډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د اوروزګان ولایت یو سیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی. نو موري په دې جوبن کې لزګونه ډول مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته ګڼ شمیر کسان ورځي. د اوروزګان ولایت سیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو په هوایل وړيږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان ولایت کې داسې یو جوبن جوړیږي. نور حال په دې راپور کې
د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراډون په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانس کې د لسګونه ډولو مرغانو دا جوبان پنځه سلویش کلن سیپولا جوړ کړی دی. سیپولا وایي دغه جوبانې شاوخوا ته کاله وړاندې پر پنځه جریبه مځکه باندې د درې میلیونه افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا یو سل پنځوس ډوله مرغان پکې شته. نوموړي وایي اکثره دغه مرغانې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خو چې موږ سره اوس کومک وکړي حکومت کومک وکړي بیا موږ چې له اوس مقصد دغونه حیوانان دغونه نور کولی شو. اوس اکثره زه د دې سره وړیان نه سم نه دي چې ځای هم زه له دغه دې دونه اوس مام نه رسېږي.
نوموړي وایي د دې جوبان لیدو ته د اوروزګان د اوسېدونکو تر څنګ د ګاونډیو ولایتونو هم ګڼ شمېر خلک راځي. د اوروزګان اوسېدونکي د ښاغلي سیف الله د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید دغه کسانو ملاتړ وکړي ځکه د دې په خبره چې نوموړي د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسېدونکي دي چې جوبان ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلي. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوښیږي نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلي.
نن حبیب الله دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دی دغه شام د زمریانو کوترې و اوشترمرغو دا نور حیوانات چې دي زما ډېر خوښیږي خاص د دې سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اوروزګان ولایت یو بل اوسېدونکي دي چې جوبان تراغلی دي. وایي د جوبان په جوړېدو سره زیات خوشاله یم او زیات وخت د خپل کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره جوبان ترازم.
موږ د خپل سچېری لپاره راځو سسي وخت وخت راځو. ډېر کمونه مرغان سته ډېر میلیان ورته ځي د لرې لرې زو سره ځي دغه ولایت پرېږده د کندهار سه بل ورځ کندهار خلک راغلي وو د خارج د امریکا خلک راغلي وو هغه د لې راوست پلنداري وکړي وګرځېده.
بلخوا د اوروزګان ولایت یو شمیر پرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول جوبان جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمائندګي کوي. پرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وویل
مثلا ګرد ورځ د خپل لاغه خواري او دمځکي کار کې خدای غ په پیسو سره تر څنګ دی برته د میلی ځایونه جوړي نه یواز دا چې د سکون تر لاسه کیه. مثلا د دې ته آرام فکر لري هغه څوک چې تر ازي د میلی پیسې مثلا تاسو تر غلی اس نور ملمانه راغلي دي هغه د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی.
لا دی ټول سره سره د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیپولا د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دوی به تر خپل واسه پوري ورسره همکاري وکړي. په اوروزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. پر راتلونکو څو شیبو کې به درته ازادي او اوریدونکو خبرونه وړاندې شي، خو اول کې لنډ خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونه هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي، او د طالبانو تر ادارې باختر اجانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل پر تورخم یوازې د هغو کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د پاکستان صدر اعظم وایي پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه یې چې په بدل کې ترلاسه کړي دي د ده په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پي حملې دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی و چې د افغانستان له خاورې د ده په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي حملې د زغملو وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړه چې پاکستان د خپلو وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال له اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی و، له دې وخت سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 14 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 14مه په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو. هغه پرون د ازادۍ رادیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتی ډول د ده د خلاصېدو غوښتنه رد کړې ده. د شمالي امریکا د هوایی دفاع پوځي مرکز پرون ویل چې متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداری ورکړی چې دوه روسي او دوه چینایي جیټ الوتکې د الاسکا هوایي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې ویل چې دا الوتکې د جولای په 14مه کشف او وموندلې. په بیان کې راغلي دي چې دې الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نه وي ننوتې. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت کتصاری په پام کې لچې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحل ته ولاړې شي. د روسیې ریانوستي اژانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي، یو د غزمی او یو د تیلو لیکدونکو کشتۍ بالا را روان شنبې څخه د جولای تر 13مې پورې د هوانا بندر ته ورسیږي، او د روسیې پوځي مانوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو لمشر سره وګوري. د پاریس د اولمپیک په سګنیو سیالیو کې دوه بایسکل ځغلونکي افغان خويندې یولدوز هاشمی او فریبا هاشمی هم ګډون لري. یولدوز هاشمی ازادي رادیو ته په یو ځانګړي مرکه کې ویل دا غواړي په سګنی اولمپیک کې د 40 میلیون افغان ښځو نه نمائندګي وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابل مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر افغانانو له طالبانو غوښتي چې د نجونو حقونه ورکړي او هغوی ته د ښوونځیو دروازې پرانیزي. زینو کسانو راته بیا په خپلو سیمو کې د خزو د ناوړه ژوند کیسې کړې دي. څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوي له کبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمېر نورو برخو کې هم خنډونه پیښ شول. دا چې نن سبا نړۍ څومره له انټرنیټ او ټکنالوژي سره تړلې او په دې برخه کې پرچاوي پر ژوند څومره ناوړه اغیزې کوي، په دې اړه د ټکنالوژۍ له یو متخصص سره غږېدلی یو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو وایزانو د لاټ پروګرام لانډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم ګرانو د ازادي رادیو کارکونکو قدرمنو، تاسو نه یو جهان مننه چې موږ ته وخت راکړئ. زه زخمی اتل هوتک لیونی تونځي عجز ده پای د خو اول ستاسو سره ملګرتیا ته په صداقت چمتو یم. نو ځکه چې زما اتصال ډیر کمزور دی، الان دوی درې ورځې کېږي دغه ټلیفون د زنګ وهلو یا د واتساپ مصرف نسم پر کولای. کور بچان هر سره پسې دي، نو ځکه چې زه هر وخت د ډیرو پیښو سره مخامخ کیږم، وینم، زړه مې درد کوي، خو څه نسم کولی. لاسرسی مې یوې خواته نه کیږي. نو زه د یو شی پوره پوره څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن انقلاب سه تجربې ما حاصلې کړي دي، او د جهان د پاره، د فواید د پاره، د انسانیت د ښو اړیکو او د ښو تجارتي هر ښه نیکو انساني اخلاقو د پاره یوه ډېره ښه مبارزه شروع کړې ده. نو ځکه چې افغانان ډېر کورت کور کړېدلی ولس دی، او دغه کومې ډلې چې پر موږ تپل کېږي دا ډلې خو بالکل د منلو او د زغملو وړ نه دي. ځکه چې احمد ولاړ شي محمود راشي، محمود ولاړ شي احمد راشي، نو په دې کې اوس د ولس ته د پای ټکی کښېږدی. نه زموږ یوه ناخواله ده، نه یوه د ښځو ده، نه یوه د انسانیت ده، نه یوه د اخلاقو ده. څوک رالی هغه په سل کاله مړېږي، نه چې مور شي، او مور سوی لانه یې خواهشات یې اوږده شي چې هغه خواهشات پر کوي بیا بل حکومت راشي. نو ولس د دې څلوېښتو کالو څخه کړېدلی پاته دی.
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زد علمان ولایت مرجین امریکن ولی رفتنر سر ازادی ریڈیو تن مرا پیغام چی موج ماجر دا پاکستان راغلی نتن نمیش کی جی موج سر دا دولت تخوا ایچ مرستن دا سوینا پیسو انا مال دی ایچ مرستن موج سر ندا سوی دلتن دیر استرے جوان دی دا غوارن چی موج سر مرستو سی مرجیس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو ٹول اور اہمکاران تھا پدی ہل جوڑا روغ بیس زما داد انجن دا مکتب یا پہنزی پر برابر بن دے دا نظارہ خبر پر بن کے دا پیغام دے کچیر دی حقیقت سر غواڑی چې د ښځو مکتبونه ایلاسی او دوی پهنتونونه د پرېښودل سي. دوی باید یو زرکسیزه شورا جوړې کړي، لکه څنګه چې د امارت واکمن سو طالبان واکمن سو په اول کال باندې د ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر او یو ملا د ولسوالۍ په سطح دغه د هرې ولسوالۍ دوه دوه نفر کابل ته ولاړل چې شورا جوړه کړه. نو چې که داسې شورا جوړه سي زه هم ډېره فایده منه به تر نورو خبرو داسې شورا جوړه کړې وای. او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې موږ ته دې د ښځو یا د نجونو مکتب ایله سي او دوی دې پوهنتونونو ته پرېښول سي.
السلام علیکم د ازادي راډیو اورېدونکو، تاسو ټول ته سلامونه. څنګه یاست؟ په خیر یاست؟ جوړ یاست؟ موږ خپل په افغانستان کې وزیرو په کندهار په سپین بولدک دلته دروازه باندې د ډېر تکلیفونه دي. خلک بېروزګاره دي، کله چې منه خواته دي، کله بارډر وخواته دي، بېخي ډېر بېروزګاره دي. د غټو مچانو چې اوړي وراوړي دي لپاره مشکل دي، د لې خواري هم ډېرې ولاړې دي. ولې سپین بولدک منډیان ته چې کوم مال راځي، اول خو کراچۍ لار باندې د افغانستان ټرانزټ پر هغه لار باندې نه راځي. د افغانستان ټرانزټ چې دي هغه ته پر ایران، پر بندر عباس، پر دا باندې راځي. بیا افغانستان ته پر نیمروز، پر ایرات و د پارا پر مرز باندې راځي. نو بارډر ته چې کوم مالونه راځي، د بارډر منډیانې ګرځي، لوډ فل د مالو ولاړ دي، ګراکان راځي. دروازه بند ده، د دروازې چې بند ده سر دې خلاصولو. ګراکان دا خواسته نه راځي، د پاکستان خواسته نه، د افغانستان خواسته دی خواریسته. خلک د ډېر بد بېروزګاري سره مخامخ دي. مسله دې خیر پیش کړه، زموږ آواز روزي ورسوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د یو مکتب استاد یم، او د لس کسو مکتب یوازې خپل په سر باندې اداره کوم. او په دې خاطر چې د نو استادان د شتون د وسیخ چې استادان نور نه پیدا کېږي، ایا کس شاګردان لرم نرغه درون وي کس په دې کې شندنی دوی شتنی نجونې دي او تقریبا ورځ ټوټه درون وي کس کې د دې ټول اداره په غاړه لرم. او په دې خاطر چې شاګردان اسنه دا نو په ژوند کې ترګوزو ډېر سخته شپه او ډېر یو نادر صحنه ده، ځکه په دې باندې چې دې ټولو ته هر څه جوړول، هر څه حما کول، هم د استاد دنده سرته رسول، هم مثلا نورې دندې سرته پکښې رسول، دا تعجبه خبره ده. ما دپاره سلام.
السلام علیکم استخان خلواک مده هلمن ولایت دواشیر ولسوالی څخه ورور مر د دواشیر ولسوالی کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستنګ یو کله یار نه کله چا یار چې کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تازمر غوښتنې مسلمین پورې ورسېږي ورور مر ډیر ډیر به سره د ژوند سره د ضرورت دی د خلکو سره لمبرونه د دغه دي خلکو لمبرونه زموږ سره څخه دي خو یوه خبره هم د ضرورت وي یو ساعت مو سره ضرورنه یي چې یوه لار کار هم نشي کولی موږ دغه غواړو ورور چې دا زموږ په ساحه کې دغه بیسنګ نمایندګي چې دا وکړه شبکی دی دغه نو کې پر ژوند راسي نو کې کار به کې وروره ګر سره کار نشي کولی ډیر مجبور نو سره ته ضرور دی.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو همکارانو سلامونه او نیکیلې احترامات قبول کړئ. زما دا هیله ده د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ برګل بازار ته د افغان بیسیم یوه خاده منظور شوې ده برګل بازار سره. نو ډیر وخت کېږي دا منظور شوې ده او دلته نه راوړل کېږي او دلته انټرنیټونه ډیر کمزوري دي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو ته زما سلامونه وړاندې کوم. د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ یم او مری صاحب مېم نوم دی. نو ما غوښتل چې د ښځو په اړه باندې په هلمند ولایت کې زه تاسو ته یو څه جزئیات درکړم. دلته په هلمند ولایت کې د ښځو سره ډیر ظلم کېږي. ډیر په داسې توګه مثلا د ښځې ته د غلام په سترګه ګوري. دا هر څه خلک چې دي هېڅ حقوق یې نه دي ورکړي ښځې ته. ښځې ته ډیر داسې ده غلام په سترګه ګوري او هېڅ حقوق هم نه دي ورکړي ښځې ته. نو په دې اړه مې ماسې یعنې غوښتل چې غږ مې دا پورته کړی وی ازادي راډیو ته چې مال د زما غږ واستوي تلویزیا. دلته په هلمند مثلا په د اطرافي منطقو کې د په دښتو کې هم په د ولسوالیو کې په داسې منطقو کې مثلا په د ولسوالیو کې داسې د ښار څه ګوښی دلته د ښځو سره ډیر زیاتی کېږي. ډیر ظلم ورسره کېږي. حکومت نشته قانون نشته څوک نشته چې غږ یې واوري. د ښځې سره هر کم زړه یې غواړي هغه ورسره کوي. ظلم ورسره کوي. ډوډۍ نه ورکوي. هر څه ورسره کوي. خو دلته حکومت نشته څوک یې غږ نه اوري. که چیرې د دې ښځې مور پلار مثلا راولاړ شي حکومت ته ورسي حکومت یې هم ناره نه اوري. ډېر ظلم ورسره روان دی. خلاصه داسې درته وایم چې په هلمند کې د ښځو ژوند په هېڅ دی. هېڅ ارزښت نه ورته لري. دلته زما یو خورده وه د څوارلس کالو نجلۍ وه. د اتیا کالو سپین ږیرې ته یې ورکړه پیسو دپاره. نو د پیسو دپاره دلته ژوند بس انسان د ښځې داسې خرڅېږي لکه یو په یو میلې کې په یو بازار کې چې یو ټوکر څنګه خرڅېږي او پسه یو داسې خرڅېږي. د ښځې داسې خرڅېږي. خو حکومت نشته دلته چې د څوارلس کالو نجلۍ وه د اتیا کالو سپین ږیرې ته ورکړي او حکومت امنی هېڅ مالانو دا رقم کار.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو قدرمنو خوږو اوریدونکو او کارکونکو ته زه محمد انیف الهام د زابل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. دا چې زابل په مرکز کلات کې یو خصوصي انسټیټیوټ ته بدبختانه چې نه دولتي انسټیټیوټ سته او نه هم بل خصوصي انسټیټیوټ سته. یوازې یو دانه د شخمتي انسټیټیوټ په نامه ده. همدغه بنسټګر هم د هلمند ده. نو دی د زابل د همدغه بیچاره ولس څخه ډیر زیات پیس اخلي. تقریبا 2000 افغانۍ پیس ته 1000 افغانۍ داخله ده. همداسې 1000 افغانۍ پر کتابو باندې هم زی. نو تقریبا 1000 افغانۍ ته ځان رسوي. نو دا ډیر زیات پیس ته د همدغه کمزوري اقتصاد لرونکي ولایت او د دې د ولس لپاره. نو دی د هیله لري چې دی باید زده کړی وکړي په خصوصي برخه کې. نو دغه پیس دی لپاره ډیر زیاته. نو زما دا هیله ده چې همدغه برخه ته دولت د زابل مشران خپل د همدغه انسټیټیوټ امرین توجه وکړي. ځکه زابل سده یو ډیر کمزوري ولایت د اقتصاد له نظره اوسیدونکي نه سي کولای چې همدغه پیس پر وخت باندې تحویل کړي. زه خپل د همدغه انسټیټیوټ د شپږم سمستر محصل یم. همدغه پیس ما په ډیر زیات تکلیف سره ودی تور کړی ده. نو پر ما باندې ډیر زیات خواري راوستلې دي. نو زما دا هیله ده چې باید د دولت وجهه ته توجه او پاملرنه وکړي. ځکه دا زما یو پیغام د زما نظر ده دا پر ما باندې راغلی دی. دا د ټولو محصلینو حق ده چې باید همدغه حق همدغه ژغ د دوی دا بدرګه سي تر څو همدغه برخه کې دوی یو څه کمی راولي په همدغه پیس کې تر څو لا هم نور محصلین ورجذب کړي، لا هم نور محصلین دوی پیدا کړي، لا هم هیواد ولایت او نورو سیمو ته خدمت وکړي د تعلیم په برخه کې. ځکه که چیرې پیس راکمیږي د دوی د محصلینو تعداد هم زیاتیږي او همدارنګه د دوی هغه کوم خدمت چې دا لا هم ارتقا او پرمختګ کوي. نو که چیرې همدغه پیس همدغسې ډېر اخیستل کیږي د دوی کار به هم مخ په شاتک کوي. ځکه نسی کولای محصلین د زابل اوسیدونکي چې په دومره لوړ پیس باندې دوی همدغه برخه کې زده کړې وکړي، ځکه دولتي انستیتوت هم دلته نسته. پوهنتون هم د زابل پوهنتون سي ده یو داسې پوهنتون ده چې داسې پرت څانګې نه لري. هغه کسان چې د صحت په برخه کې زده کړې وکړي هغه محصلین دوی د زابل پوهنتون همدغه برخه کې کومه څانګه نه لري.
اوریدونکو دا استاسو پیغامونه چې په خپلو سیمو کې مو د شته ستونزو په اړه ازادۍ راډیو ته پریښي وو، په دې هیله چې دغو ستونزو ته مو چې یادونه وکړه د حل لارې چارې پیدا شي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00
څو ورځې وړاندې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستم کې د پرچاوۍ له کبله سلګونه الوتنې لغوه شوې او د خلکو د ژوند په یو شمیر نورو برخو کې هم خندونه پیښ شول. ویل کیږي چې دا ستونزه د مایکروسافت شرکت په سیستم کې د اپډیټ له کبله رامنځته شوې ده. اسمت ساروان په دې اړه د معلوماتي ټکنالوژۍ له متخصص آغا ملک سهار سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې له استرالیا تر امریکا پورې د نړۍ په کمپیوټري او انټرنیټي سیستمونو کې د خند علت څه کېدای شي.
د نړۍ له ګڼو هیوادونو په مختلف سکتورو کې د آنلاین سرورونو انټرنیټ د ګډوډیو او نه کار کولو راپورونه ورکړل شو چې اصلي علت د مایکروسافت په سرورونو کې د امنیتي او تخنیکي ستونزو له کبله و، خصوصا د مایکروسافت آنلاین اکسچینج، مایکروسافت 365، مایکروسافت ټیم او مایکروسافت اژور سرورونو کې و. دلیل یې هغه امنیتي او سایبری اپډیټ و چې کراوس سټریک لخوا ورکړل شوی و. د دې دلیل دا چې د مایکروسافت په سرورونو کې همدا ستونزې رامنځته شي او نړۍ په ګڼو هیوادونو کې خلک له ستونزو سره مخامخ شي، خصوصا د ایمیل لیږلو کې آنلاین سرورونو ته لاسرسی او ډېری برخو کې مثلا لکه هوایی چلند، د پروازونو برخه کې، روغتیایي برخه کې او نورو ګڼو برخو کې خلک له ستونزو سره مخامخ شو.
سهر صاحب، آیا د دې معنا دار چې که انټرنیټ قطع شي په نړۍ کې د انسانانو ډېر کارونه ورسره خامخا په ټپه دریږي؟
په نړۍ کې اوس ګڼ سکتورونه، حتی اکثریت سکتورونه اوس پر ټکنالوژي او انټرنیټ باندې تکیه دي. مثلا روغتیایي سکتور 70-80% په انټرنیټ باندې تکیه ده، ټرانسپورټیشن 80-90%، هوایی چلند 80-90% پر د ټکنالوژي باندې او انټرنیټ باندې تکیه ده، مالی مسایل 90% زیات دي. زده کړو سیستم په نړۍ کې 80-90% پر ټکنالوژي او انټرنیټ ولاړ ده. دې ته ورته نور برخې هم ډېر زیات دي، مثلا عامه سکتور چې دولتداري و، الکترونیکي دولتداري و، د اسنادونو ډیجیټل کول 80-90% هم دې برخه کې په ټکنالوژي او انټرنیټ باندې ولاړ ده. نو دا ډېر زیات ده او د دغو تخنیکي ستونزو له کبله د اوس هم په نړۍ کې میلیونونو خلکو ته زیان اوښتی ده او په میلیونو ډالر کته هم تر اوسه یې دقیق هغه زیانونه نه دي مشخص شوي. ولې د مخکېني همدغه ډول پیښو له مخې اټکل کیږي چې دا دا زیان به سلګونه میلیونه ته ورسیږي. له دې سره یو څه موږ ته راښیي، هغه دا چې موږ اوس د ژوند ډېرې چارې پر ټیکنالوژي ولاړې دي، پر انټرنیټ باندې.
فکر نه کوي چې انسانانو ځانونه تر اندازې زیات په ټیکنالوژي پورې تړلي، او دا احتمال شته چې په ټیکنالوژي کې بیا هم دا ډول ستونزې پیښ شي؟
همدا اوس تقریبا په نړۍ کې 5,250,000,000 خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، 15,000,000,000 خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي، یوازې نن 1,300,000,000,000 ایمیلونه لیږل شوي او ترلاسه شوي دي. د دې سره نړۍ کې ټول سکتورونه تقریبا ټیکنالوژي خواته روان دي، په ټیکنالوژي باندې تکیه دي، خصوصا روغتیايي برخه، هوایي چلند برخه، او دې ته ورته نور ډېری سکتورونه، پر ترانسپورټ او اتومات موټر چلونه، دې ته ورته نور ډېری برخه پر ټیکنالوژي او پر انټرنیټ باندې ولاړ دي. په افغانستان کې مثلا دا اوس 11% نه زیات خلک ټولنیزې رسنۍ کاروي، 28% خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، ورځ تر بل دا کارونه هم زیاتېږي. خو افغانستان شمیرې بیا هم له نړۍ سره اصلا د مقایسې وړ نه دي، خو بیا هم د ټیکنالوژي کارونه ورځ تر بل ډېریږي. د سټلایټ انټرنیټ عامېږي، له دې سره به په کلیو او ټولو سیمو کې د انټرنیټ ته د لاسرسي ستونزه حل شي. دا اوس هم ګڼو هېوادونو کې همدغه پروګرامونه روان دي چې د سټلایټ انټرنیټ تر ټولو اوس موثر انټرنیټ ته یوازې دغه هېوادونو لپاره هم چې لکه افغانستان غوندې چې غرنۍ سیمې او کلیوالي سیمې ډېر زیاتې دي، د انټرنیټ ستونزه به حل کړي. نو له دې سره یو خبره جوتیږي چې خلک، دولتونه او دې برخه کې چې کومې ادارې دي، پوهنتونونه، نور باید په دې اړه فکر وکړي چې څه ډول د ټیکنالوژي د ښه موثر کارونې لپاره پلانونه او اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي. بدیل باندې هم فکر وکړي، ځکه د تیر ورځې د ډېری هوایي ډګرونو او د هوایي چلند سیستمونو یو ستونزه همدا وه چې بدیل لارې نه وې، نو ځکه تقریبا ډېری عملیات او ډېری پروازونه په ټپه ودرېدو.
د ټیکنالوژۍ افغان ماهر آغا ملک سحر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشوای ځانه د پروګرام لنډې برخې ته، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ بیاست. روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي، د ځاځ خانه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې د دوه دی، د احمد عثمان کازوی دی، د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي: 0 9 1 9 2 5. شمیره ور بیا وایم: 0 9 1 9 2 5. مننه ستاسو د همکارۍ په تمه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس. ډیره زیاته مننه. زه لال علي ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ ټول یک واسلې به زمر دا یو ورک عزیز دی، د اسمت الله په نامه دی، د عزیز اکا زوی دی، د یو نیم کال کیږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درکاسو، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په بل خوا باندې وتلی دی. مثال ویلی چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی، نو سار چې د کور سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پرې نه درکاسو دی، او دا پلار ډیر سخت خپه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري، یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه، ک ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ وژمن یو معلومات ورکړه ما سیا، یو زنګ وک، یا یو دوست، یو قریب می لمبر بدر څخه یې خماخه. نو د ځان سره به یو څوړي خو ځان پر خوبتیا باندې ما چو، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ترا له بل ورځې پښنیاد وکي، ډیر سخت در څخه خپه دي، او ډیر سخت در پسې زور ول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا، او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانی لمخې از ما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسی، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته وایم، خو چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې، نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته وایم، 0 3 0 0 9 3، یو واری بیا 0 3 0 0 9 3، دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم، زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د ریزک د کلي دی. دا ډیر وخت کیږي موږ درک نه لرو، کچیر دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دی زما سره اړیکه ټینګه کړم. 0 5 3 6 4 4. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بایغس ولایت کې دی. نو کدی زما غږ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډیره وخت ما ودی سره ورکه، نو کدی زما غږ اوري زه د شمیره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0 2 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 2
اوریدن کار کون کام کاران سلامونه منی په خاص طریقه تایر روشن سه محترم ته په دې لوري څه شبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوی دی عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلي اوسیدونکی وو تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته نو کدار جا زروي یا د خپل زما غاوري یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان وسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 یعنی 0 0 1 2 8 0 0 6 3 9 0 8 وسلام.
سلامونه ګران روشن سه محترم تاسو ته هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر ل سمودي بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلته زموږ یو تن ملګری زیولحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1 2 3 شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 1 5 3 2 روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ مننه تا تر بیا خو وختونه او خې شي وي د لا په مان.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.